سلام د مخام او بجې شوې زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر اتو بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د زما حق د پروګرام لپاره ځانګړې ده دا خبرونه په څو شیبو کې ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کوي خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکوي تدروس ادهانوم ګبریسیوس نن په خپل ایکس باندې لیکلي د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته اولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولي دي د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې هوا د ایران سره د چار بهار بندر د ادارې په هدف د یو محل پلان په فکر کې دی اس جی شنکرنن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې ایران سره د چار بهار په اړه پر اوږد محل مقرراتو موافقه وشي نو هغه محل به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولی دی د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلني حقلو زیات په ورکولو کې پاتې راغلی دی په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی اسرایلو همداراز د غزې په شمالي برخه کې چې مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي دي او د روسیې د دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونو د اوکراین یو دیرش بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او شپاړس میزایلونه له منځه وړي دي دغو ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورد کورسک لیپیتسک او د مسکو له لورې اشغال شوي کریمیا سیمې په نښه کړې وې
اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق د تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشن پر مخړي په دې خبرونه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو او د بندیز پر دوام خبرې کوو د دې ترڅنګ طالبانو په غیر دولتي او بیا د ملګرو ملتونو له ادارو سره په استثنايي سیمو کې د شوزو پر کار باندې او په ځینې دولتي ادارو کې د شوزو پر کار بندیز لګولې او شوزي حتی پارکونو او آرایشګاو ته د تګ اجازه نه لري د دې ترڅنګ به د یادولو وړ ده چې د ښکلا د سالونونو په تړل کېدو سره شاوخوا شپېته زره ښځې بېکاره سوې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې افغان ښځې او نجونې د ژوند او ټولنې په ټولو برخو کې محدودې دي له دوی څخه د تګ راتګ بیان ازادۍ په سوله ییزه توګه د راټولېدو د کار کولو سیاسي فعالیت روغتیایي پاملرنې او زده کړو حق اخیستل سوی دی افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکښې کې ښځو ته د زده کړو اجازه نسته د واک ترلاسه کولو یوازې یو څو میاشتې وروسته طالب چارواکو ښځې په ملکي خدمتونو کې د قاضیانو په ګډون پر لوړو پوسټونو د کار کولو څخه منع کړې سربیره پر دې په ګڼو ولایتونو کې طالب چارواکو اعلان کړی او د ښځو له کوره وتل یې منع کړی دي او په دې کې هغه ښځې هم شامل دي چې پرته له نارینهو څخه نسي کولای چې خپل کار ته ولاړې سي د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د راپور لمخې دا محدودیتونه په ټولنه او کور دواړو کې د ځورونې او تاوتریخوالي خطر زیات کړی دی او شدید لرواني ستونزو سره مخامخ دي د راپورونو لمخې جبري او کم عمره ودونه هم او د اقتصادي بحران په نتیجه کې زیات سوي دي چې له کبله د ښځو او نجونو خپلواکي نوره هم کمه سوې ده او دوی د زور او تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي د دې ادارې په وینا ښځې همداراز په زوره ورکیسوي او د طالبانو لخوا د وهلو او بند په شمول سختې سزاګانې ورکړل سوي دي د سختو محدودیتونو ښځې له اقتصادي پلوه ضعیفه کړي او د دوامداره تاوتریخوالي او تبعیض له کبله یې زیانمنې کړي دي نن په دې خبرونه کې د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو او زده کړو فعالانې اغلې قمر نیازی د حقونو فعال اغلی نویده کاکړ او د فعال سپوږمۍ ظفرزی ګډون کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ او خپلې پوښتنې او تبصرې را سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمیره ده 00 20 22 11 24 01. دا زموږ د ټلیفون شمیره ده. پر دې شمیره تاسو کولای سئ چې لمر سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. او همدارس تاسو کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته زنګ راووهئ. د واتساپ شمیره ده 00 20 02 30 01 11. اوس هم ورځو خپل میلمنو ته شرغلاست وایم. مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او وخت مو ایستئ. لومړی پښتنه له قمر نیازی صاحب ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر باندې د شونځیو د تړلو پاتې کېدو په دوام کې دا د افغانستان راتلونکي په اړه باندې تاسو کوم څه وایئ چې څومره زیان ورته اړوي، او بیا کولای شو چې په انفرادي توګه تاسو موږ څه وایئ چې په کورنیو کې او د نجونو پر راتلونکي باندې څومره بد اغیز کوي؟
سلامونه او ټول لیدکو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې موږ وایو کله چې یو نارینه تعلیم یافته وي نو یو انسان یا یو شخصیت تعلیم یافته دی، او کله چې یو ښځه تعلیم یافته سي نو یو کورنۍ تعلیم یافته کیږي. نو په لحاظ د دغه مقولې سره سم زموږ د هیواد راتلونکی به ډیره ستره غمیزه سره مخ وي، ځکه چې د ټولنې نیمه برخه د ټولنې د په هر برخه کې په اصول کې پات راغلي دي. یعنی هغوی نشي کولای چې زده کړه وکړي، هغوی نشي کولای چې کار وکړي، د کار حق نه لري، په ټولنه کې د پرمختګ سبب نشي ګرځېدلای. ډېر هغه موانی دي چې هغه اثر د تعقیب مخنیول د پوهنتونونه باندې او انجونه درسونه ته ادامه نسي ورکولای، مکاتب په باندې په مخې باندې. نو دا ټول په کل کې د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره خطرناک ده، او افغانستان به ډیره د ستره بدبختی سره مخ سي. یعنی شاتګ ورسره جوته ده، او افغانان به په دې طرفه کې ډیر پسپاتې راستي په ډیرو برخو کې، ځکه چې تعلیم د ډیرو برخو هغه حساس دی، په ډیرو برخو کې خپل هغه غرند رول لوبولی سي، سرند رول لوبولی سي. تعلیم د ښځو په ژوند کې، د ټولنې په پرمختګ کې متاسفانه چې زر ورځې سولې او تر اوسه پورې هم کوم یو جدي تدابیر ونه نیول سو، یو جدي تصمیم ونه نیول سو د خوندو په برخه کې چې د هغوی تحصیل څخه محروم پاتې دي. لږ کم زیات موږ وینو چې په نورو برخو کې ښځو ته یوازې چې د کار او د تحصیل مخنیوی سوی ده، ورته توجه نه ده سوی، حتی بیخي د نظر څخه د فکر څخه لیرې سوی ده، چې نه هم اوس په اوسني حالات کې نه نړیوال داسې خاص فشار راوړي او نه هم افغانان خپل د خپل په کور کې کوم اقدام کړی تر اوسه، او نه هم تر اوسه اوسنی نظام کوم جدي تصمیم نیولای په دې برخه کې. نو متاسفانه چې دا به ستر نورینی د افغانستان د لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره، او بل خصوص د کورنۍ په سطح. د کورنۍ په سطح که موږ تاسو ورته زیر سو، نو دقیقا خوندې محرومې دي، محکوم دي، مایوس دي، او دغه د ډیر اثر گزار دی د هغوی په ذهني او رواني حالت باندې. هغوی تر فشار لاندې دي، ډیر روحي تکلیفونه پیدا کړي دي، ډیر خوندو او ډیر خوندي ډیر مایوس سوي دي، خواتوري سوي دي، چې دغه لړۍ ځینې قطع سوي د درس او د تعلیم او د تحصیل. یو ډول ځان کې کمبوتي احساس یې چې ولې نو الله پاک موږ ښځې خلق کړي، په دې معنا نه ده چې موږ بے برخه پاتې یو او نارینه دي د هر څه څخه برخمن وي. دا یو ډول خپل تبعیض دی، یو ډول فشار دا یو ډول محکومې دل دا یو ډول سزا ده چې ورکول کیږي خوند ته. خو متاسفانه موږ د نظام څخه هم دغه پوښتنه ده ډېر تر ژره په مونیسي تر څو چې هغه ناورین ته چې موږ یعنی ورته لونکي یو ورته رسېدونکي یو د هغه څخه مخکې وو.
ډېره مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه آغلی نویده کاکړ هم زموږ د سټوډیو سره وصل سوې ده. آغلی کاکړ، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوئ په دې خپرونه کې. تاسو واورېدل چې آغلی نیازی ځینو هغو بندیزونو ته اشاره وکړه چې د ښځو پر ژوند باندې لګول سوي دي د طالبانو د رژیم پر مهال باندې. په دې کې د تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو تړل کېدل او همداراز د پوهنتونونو بند پاتې کېدل دا هم شامل دي. ستاسو په نظر باندې دغه د افغانستان د راتلونکي لپاره څومره زیان اړوي؟
مننه خورې، خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته او مننه خور ته روشن صاحب ته د خپل زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. ماښام مو په خیر او ډېره زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې موضوع کې بحث وکړو. متاسفانه که تاسو ته ووایو چې فلم په افغانستان کې داسې یو هغه روان ده، دا د موږ د نجونو په مقابل کې چې دا شاید په تاریخ کې ثبت شي او په تور خط ولیکل شي چې نجونې مکتب ته اجازه نه لري یا پوهنتون ته اجازه نه لري یا بعضې دفاترو ته اجازه نه لري. دا سب د تاریخ کېږي چې هیله ده چې دا موضوع هر څه عجل حل شي. نو موږ چې څو وارې له منصب د وزارت معرف سره اړیکې درلودې یا مجلس ور سره درلودې، دو موږ ته څو وارې وعدې راکړې چې موږ به د مکتبو دروازې خلاصوو نجونو په مخ. اما متاسفانه تر اوسه پورې چې نن تقریبا زر ورځې شوې او مکتبونه تړلي دي، متاسفانه زموږ نجونې په کور کې ناستې دي، نه مکتب شته او نه مدرسې. زیاتره ځایو کې مدرسې هم نشته، له کورونا ډېرې لرې دي، فاصلې ډېرې دي. نو خو فامیلونه اجازه نه ورکوي، مسیر د موټر ده یعنی چې دوی لاړې شي. کورسونه هم نشته. نو زیاتره نجونې لکه څه رقم چې نیازې خور وویل چې خویندې یا نجونې یا استادانې په روح رواني مشکلاتو مخامخ شوي دي او ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي دي، دغه ټول ستونزې دي. اول زما خپله یوه لور ده، په اووم صنف کې ده، فعلاً په کور کې ده. نو هره ورځ ما ته زاړي او هره ورځ وایي چې مورې موږ آینده به څنګه کېږي، تاسو ماستري وکړه او زه بې سواده یم. نو دغه ماته یو رنج ده، پلار ته یې مور ته یې په همدې رقم په زراو فامیل کې هم نجینۍ خپله تشویش کې ایران جوړي، هم خپل کورنۍ ورسره تشویش کې ایران جوړي، هغه مور یې ده که پلار یې ده که خور یې ده که ورور یې ده، ټول فامیل ورسره جیګر خونه دي، په زراو فامیلونه دي دغه رقم. نو موږ د اماراتو نه څو څو وارې غوښتي دي، ډېر اسانۍ له طریقه او همچنان مستقیمن چې موږ کوم نشست دو سره درلوده د اتحادیې د معلمینو له درسه موږ دو سره دا موضوعات ډېر شریک کړي، د معلمینو پیامونه، د شاګردانو پیامونه موږ دو ته رسولي دي. نو نه پوهېږم چې دوی څه شي ته منتظره دي. نو موږ ته دغه وایي چې زموږ کوم طرحه ده په هغه کار کوو، نو هغه طرحه هم فکر کوم تر یو حده پورې تکمیله شوې ده او ځینې کتابونه دي چې وایي دغه رسم و خط و نر دغه له منځه ځي، په دې په یوازې ځینې کتابونه راځي، په هغه یې موږ قبله وو، هغه مشکل نه لرو. نو که ایجاب غواړي خو هغه ایجاب هم موږ هغه وخت کې هغه تورې جامې سپین غټ ټیکري با ایجابه تلل جنکۍ اوس هم حاضره دي چې په ایجاب کې لاړې شي. موږ شکر الحمدلله موږ اسلامي هیواد یو، مسلمان یو، هغه موږ ایجاب یا عزت ټول خلک مسلمان دي الحمدلله، خپل عزت باندې پام کوي، خپل ایجاب ته پام کوي. نو هغه سره کوم ایجاب چې دوی غواړي اتاغه ته معذره دي، د نجونې چې هغه واغوندي، هغه که بقرایي، هغه که تورې چادریانې چې دوی ورته وایي، هغه یعنی انجونې حاضر دي دغه تم چې وای غوندې اما فشار دي د سیدو ته د ښوونځي دروازې خلاصې سي او دوی ښوونځي ته مراجعه وکړي. نو متاسفانه تر اوسه پورې خو دو شي نه دي ویلي او موږ خو په دیني کتابو کې مشکل نه لرو، موږ شکر مسلمانان یو او که علم ده خو علم خو په نرو ښځه فرض ده. ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا نازله سوه اولینه سوره نازله سوه اقرا باسم ربک الذی، وای او ای انسانه، نه دي ویلي چې په نر تعلیم فرض ده او په ښځې نه، علم کده په نرو په ښځې فرض. نو راځئ چې ښځې ته اجازه ورکړو، نر ته اجازه ورکړو، ټول باید تعلیم وکړي. تعلیم د نجونو حق هم ده. نو متاسفانه په افغانستان کې حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه. هغه که د میراث حق ده، هغه که د تعلیم حق ده، هغه که د تربیې حق ده، هغه که د واده حق ده، د نجونو نه اخیستل سوی ده. اما باید دا حق ورکړل سي، ځکه الله تعالی خپل حق ورکړی، زموږ پیغمبر حق ورکړی دی. اوس مونږ که حدیث ته مراجعه وکړو، ډیره حدیثونه حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت کړی دی، خو هغه هم یوه ښځه وه. اوس حضرت بی بی خدیجه الکبرا یو تجاره وه، هغه هم یو میرمنه وه که نه. نو ګورئ کله چې پیغمبر د خدای د خپل میرمنې ته اجازه ورکوي، یا د خپل لور ته بی بی فاطمه زهرا ته به یې تعلیم ورکوه، هغه به راتله نورو ښځو ته به یې تعلیم ورکوه. نو دا تعلیم خو د پیغمبرانو نه موږ ته پاتې ده، نو د بیبیانو نه موږ ته پاتې ده چې موږ باید تعلیم وکړو. هغه که دیني زده کړې دي، هغه که د مکتب زده کړې دي، هغه که د پوهنتون زده کړې دي، په دا ټولو کې موږ باید حق ولرو، موږ باید سم واخلو، موږ باید تحصیل وکړو، تعلیم وکړو.
ډیره مننه ملکه کاکړ. بله زه به بیرته تاسو ته راسم.
یو جز بل پاتې ده بشیر خور، کچیرې موږ نن په نجونو باندې تعلیم ونه کړو، نو په آینده کې به موږ نه ډاکټر لرو، نه به انجینر لرو، نه به قاضي لرو. نو کچیرې یوه میرمن مریضېږي، نو کچیرې زنانه د خلا ډاکټر نه وي، دوی بیا کوم ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ آیا دا سوال ته څوک جواب لري؟ نه خیر. نو خو تاسو اجازه ورکړئ نجونو ته، نجونې حق لري، د ځوان حق لري، د تعلیم حق لري، د واده حق لري. زه خپله استاده د پوهنتونو، اما متاسفانه فعلا په کور کې ناسته یم. زه خپله په تشویشو په مشکلاتو اخته یم. نو دغسې په ما غوندې زراو میرمنې نورې دي چې دا حقونه ترې اخیستل سوي. سمه ده چې دوی وایي موږ عزت ورکوو، خانه دې اباده، خیر اوسي، عزت چې موږ ته راکوئ، اما موږ ته د تعلیم حق هم راکوي. نو موږ خو د تعلیم حق هم لرو، که د عزت حق لرو چې موږ باید با عزت سو، خو د تعلیم حق هم موږ لرو چې باید موږ تعلیم وکړو.
بله.
نو دغه د اماراتو له مشرانو نه دغه د موږ هیله ده چې موږ ته بیرته د پوهنتونو دروازې او د مکتبو دروازې هغه رقم چې دوی غواړي، هغه اسلامي چوکاټ غواړي، هغه حجاب غواړي، حتی چې دوی غواړي موږ په خدمت کې یو، په دغه رقم موږ غواړو لاړ شو هلته او خپل درس ووایي. زموږ هدف درس ده.
مننه آغلي کاکړ.
کوم طرحه او برنامه لري دوی؟
سمه. زبا بیرته تاسو څخه نور پښتنې هم وکم. آغلي نیازی تاسو د آغلي کاکړ خبرې واورېدلې. دوی وویل چې که طالبان غواړي چې ښځې په عزت کړي، نو باید ورته حقونه هم ورکړي. آیا ستاسو په نظر باندې دا مهمه نه ده چې که ښځې پر خپل پښو باندې ولاړې، په اقتصادي توګه باندې پیاوړې وي، د دوی په عزت هم خوندي وي؟ ځکه چې دوی به و نورو ممالکو ته اړین نه وي چې هلته ولاړې سي، او د یا هم د درملنې په خاطر باندې، یا هم په دې خاطر باندې چې د دوی ژوند په امن کې نه دی، یا په دې خاطر چې د اقتصادي لحاظه دوی ضعیف دي او په نورو ممالکو ته دوی کډه کیږي، کډه وړي. او بل پښتنه مې ستاسو څخه دغه هم ده چې دلته زموږ یو اوریدونکي پر فیسبوک باندې د سمیع الله خان په نوم باندې یو کمنټ پرې ایښی دی. ده ویلي دی چې دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري او ښځې پر ځای ازادي لري. که د دغه اوریدونکي دغه خبرې ته هم تاسو کوم عکس العمل لرئ په دې برخه کې، آیا فکر کوئ چې رښتیا هم ښځې خپل حقونه لري، او دا افغان ښځې چې په میډیا کې خبرې کوي یا همداسې په افغانستان کې د ننه ژوند کوي، د دوی دا خبرې حقیقت نه لري؟
زباید دیورور دغه پښتنې ته یا د خبرې ته داس یو جواب معقول جواب ورته ورکړم چې ورور موږ هر کله چې خپل د حق غوښتنه کوو، د انجونو د تعلیم غوښتنه کوو، د تحصیل غوښتنه کوو، د کار غوښتنه کوو، ولې تاسې داسې یو برخورد شیاست چې لکه چې موږ یو داسې څه غواړو چې هغه ناحقه دی. موږ نه حق غوښتنه نه لرو، موږ پر حق غوښتنه لرو، موږ پر حق ژغ اوچت کړی دی. حق د الله پاک نوم دی. تاسو ولې په دې باندې خفه کیږئ؟ ولې داسې عکس العمل د ځان څخه ښیاست؟ کوم ازادي لري؟ پوهنتونونو دروازې دې ورباندې بند کړي دي، مکاتبو دروازې دې ورباندې بند کړي دي. د اووم صنف څخه لوړ یو نجلۍ درس نسي ویلی، مکتب نسي ویلی، پوهنتون ته نسي تللی، د کار فرصت ځینې واخیستله، نور کوم ازادي لري؟ په میډیا کې راتللی نسي، په یو ځای کې خپل د حق غوښتنه نسي کولی، یو برنامه کې شرکت نسي کولی. نو تا کوم حق ورته ورکړی دی چې ته فکر کوې چې موږ د ناحقه غوښتنه لرو؟ موږ ناحقه غوښتنه نه لرو، موږ د خوندو حق حقوق غوښتنه لرو چې خدای ورکړی، رسول ورکړی، او اوسنی نظام یا نننی حاکم نظام هغه حق ځینې اخیستی. زه په دې باندې پوهېږم چې نننی نظام هم په دې دا پوښتنه ورسره ده چې ما ولې مکتب بند کړی دی، ځکه چې هغه هم پوهېږي چې دلایل بیخي ډېر دی چې دوی اوس مخکې کوي. یعنی سیاسي جنبه لري چې دوی وایي ولې موږ نړیوال په رسمیت نه پېژني، نو موږ پر ښځو باندې فشار راوړو. ته خپل پر کور ظلم کوې ترڅو چې تا نړیوال وپېژني، هغه سیاسي جنبه یې هغسې ده. بل د نصاب پاک له دې وویل، خو هغه د افغان میرمنې ټول درته عذر زاری کوي چې هر تغیر ته په نصاب کې راوړي، هر تغیر ته په ایجاب کې راوړي. موږ هم هدا یو، حتی موږ په چادري کې کښېناستلی سو، په صنف کې چې په چادري کې بل مکمل په پورکا کې کښېنو درس وایو، خو دروازه راته خلاصه کړه د پوهنتونونو، زمینه راته مساعد کړه د درس، زمینه راته مساعد کړه د کار. ولې دې دا حق راڅخه اخیستی دی؟ نور اسلامي ملکونه ټول دا حق لري، ایران لري، پاکستان لري، نور مسلمانان چې په هندوستان کې ژوند کوي، بنگلاديش کې ژوند کوي، هر ځای کې چې مسلمانان ژوند کوي، ټول دا حق لري. هغه ښځې درس وایي، د هغوی ښځې پوهنتونونه وایي، د هغوی ښځې کار کوي، مګر زما دا ولې دا حق راڅخه اخیستل شوی دی؟
بله، او غلی نیازی په دې اړه باندې که څو خبرې وکړي چې کله چې خلک خپل د زده کړو حق ولري، هغوی د هغوی عزت او هغه حرمت یې پر ځای وي. آیا فکر کوئ چې همداسې ده؟
دقیقا. کله چې یو ښځه خود کفاسي، یو مور خود کفاوي، هر څه خپل امکانات ولري، هر څه خپل د خپل د خاوند سره وجاسي، خپل د پلار سره وجاسي، خپل مور ته سهاراسي، یعنی د افغانستان خلک، ډیر خلک په دې څو لسیزه کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ډیر خلک داسې دي چې نارینه یې د لاسه ورکړي دي، یا یې نارینه مایوب سوي دي، دا اوس هغوی کار نسي کولای، محتاج دي. نو ښځینه و چې کار یې کول، هغه خپل مسؤلیتونه یې ترسره کول، خپل د کور مشکلات یې رفع کول. او هغه یوه ښځه چې کله شو ودریږي، هغه خپل د هغه عزت دی، هغه هلم د هغه زیور دی، د هغه زیور دی، هغه د هغه زیب و زینت دی، هغه د چاغه ته ښکلا ورکوي، هغه د چاغه ته قدر ورکوي، عزت ورته ورکوي په ټولنه کې، په کورنۍ کې. هغه لاسته راوړنې چې هغه لري، هغه څه چې هغه ترلاسه کوي، هغه هر څه خپله د هغه قدر دی او قیمت دی او عزت یې دی، چې دقیقا دا خپله ښځه ته نور هم قوت ورکوي، استقامت ورکوي د مشکلاتو په حالاتو کې، کې هغه ښه کولای سي چې مجادله وکړي، مقابله وکړي، یو ډول خپل ځان استوار احساس کړي، حتی نور کولای سي نور فامیل پر هغه باندې تکیه وکړي، تر هغه کشران خوندې وروڼه پر هغه تحصیل کرده، خور باندې پر هغه تحصیل کرده، ورېنداره باندې پر هغه تحصیل کرده، میرمنه باندې، اولادونه ټول، هر یو کولای سي پر هغه باندې تکیه وکړي، یو حساب وکړي پر هغه باندې، چې دغه شکر چې موږ یو غر غوندې مور لرو، غر غوندې خور لرو، چې زموږ حمایت کوي، هغه ډېر ښه یو لارښود هغوی ته کېدلی سي. نو په لحاظه دا به د ښځو د په عزت کې نور هم افزود وي، نور به هم اضافه والی وي، چې اوسنی نظام دې ته توجه وکړي او خوندو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړي.
ښه، ډېره مننه آغلې نیازی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. دا خپرونه پر فیسبوک او یوټیوب باندې په ژوندۍ بڼه تصویري هم وینئ. اوس هم ځینې اوریدونکي دي، د دوی سره به خبرې وکړو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلی ملالو د شرخو سلام نتاست او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته چې جوړ دا تاسو مې چنه اوریدونکو او الحدا تلم د هلمند ولایت خورجانی.
وعلیکم سلام اتل صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی و دې خبرونې ته. د نجونو د ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې ښوونځي باید پرانستل سي او ولې؟
بلې خورجانی، واچن لکه تاسو اشاره ورته وکړه، یو سلام د خور ته وایم. واچن ښوونځي ته خو نو ضرورت ته ملالی بشیر خور ښوونځي داسې نه دي چې مثال د خبرې موږ وایو چې معنا نه دي خلاصې، باید خلاصې ښوونځي. ملالی بشیر خور ځکه دا زموږ د افغانستان یو ضرورت دی، خصوصا دلته په دا جنوبي ولایتونو کې لکه کندهار ولایت او هلمند ولایت خورجانی، دلته د ښځینه ډاکټرانو ډېر مثال د خبرې کمی دي، نو باید چې ښوونځي خلاصې خورجانی د شریعت په نگاه کې چې مثال د خبرې موږ په وار وار د حکومت څخه غوښتنه کړې د بېلابېلو رسنیو د لاس لارې خورجانی، یعنې موږ خپل حق ادا کړی دی. نو نه پوهېږم چې دا ول نه علاقې ده او تمه مې سمه لالي بشیر خور خدای مهربانه دی، زوم ښوونځي به لاسې په دې به لاسې ګوره. دا د دوی مشران چې دي خورجانی دي، کنه مالت مجاهدین چې کوم مشران دي، اکثره غونډو کې دی وایي چې مثال د خبرې موږ هم داسې کوو، داسې نه چې مثال د خبرې غوښتونکي نه دي، موږ یو چوکاټ ورته برابر وو. نو نه پوهېږم چې دا چوکاټ به کله برابر وي، او دا چې دوی ملالي بشیر خور زموږ د ټولنې ضرورت دی، په دې باید سترګې پټې نه کړو.
ډیره مننه اتل صاحب، ستاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم ګورو چې یو بل اوریدونکی را سره وي. روشان صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی سته، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. بلې ستاسو ږغ موږ ته راځي. بلې، فکر کوم چې دوی ته زموږ ږغ نه ورځي او رابطه سمه قائمه نسوه. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې نور اوریدونکي راواخلو. یو بل اوریدونکی هم سته، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه ملالی خورې.
وعلیکم سلام، او مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او د موضوع په اړه باندې که تبصره لرئ مهرباني. فکر کوم چې د دوی رابطه هم قطع سوه. موږ هڅه کوو چې بیا هم دوی له سټوډیو سره واصل سي او خپل نظر را سره شریک کړي. اوس هم اغلی کاکړ، ستاسو څخه پوښتنه کوم. د ځینو اوریدونکو دغه ډول څرګندونې چې دوی وایي وای دا حقیقت نه دی چې د ښځو څخه یو شمېر حقونه اخیستل سوي دي د طالبانو د رژیم له خوا څخه، او دوی دا په دې نظر دي چې ښځې هغه حقونه چې باید وی لري دوی لري. تاسو دا ډول خلکو ته څه ویل غواړي؟ اغلی نیازی خور ته یو څو یادونې وکړئ چې هغه موارد ورته یاد کړل چې په هغه کې د ښځو څخه حقونه اخیستل سوي دي، او تاسو یو شمېر زیانونه هم یاد کړل چې د دغه حقونو د نه ورکولو په صورت کې به ښځو او افغانستان ته څومره زیان ورسیږي. خو دا ډول فکر کوونکو ته تاسو څه ویل غواړئ؟
مننه خورې. زه خوال دغه ورونه دي، هر څوک چې دي دو ته وایم که چېرې یو پلار تعلیم وکړي یا تحصیل وکړي، هغه تنه خپل ځان آبادوي، او که چېرې یو مور تحصیل وکړي هغه جامعه جوړوي. ځکه پلار خو تمام ورځ په بیرون کې په دفتر کې یا په وظیفه کې یا کاری کې یا هر دنده چې هغه لري، کنه بیرون مور چې د خپل هغه کزوی کلوري ورسره درس وایي، زحمت باسي، نو یو جامعه باسواده کوي مور. او که چیرې یو نارینه باسواده وي، فقط هماغه جامعې ته خدمت کوي یا دفتر ته چې ځي ورځي هماغه کوي. نو تاسو خپله دغه سوال ته زما جواب راکړئ، په کومنټو کې دغه سوال ته هم جواب راکړئ چې که یو تحصیل کرده موري ښه ده که یو بېسواده موري ښه ده. او بل دا مونږ چې دوی وایي چې ښځې کوم حق لري، کوم حق لري؟ دا اوس د پوهنتون استادانې په کور کې ناستې دي، په وزارتخانو کې چې میرمنو کار کوو په کور کې ناستې دي، نجونې چې پوهنتون ته تلې درس وایه هغه په کور کې ناستې دي، نجونې چې له اووم صنفه تر دولسم صنفه مکتب ته تلې هغه بې سرنوشته ده. درې کاله د دو سرنوشت آیا څنګه سه؟ آیا د دو مکتب څنګه سه؟ هغه جلۍ چې په اووم کې وه هغه اوس بېرته احيانا مکتب شروع سي هغه په اووم کې کېني که په نهم کې کېني، ولې چې دغه خو درې کاله وخت ضایع سه. دې باندې زما ډېر استاد مې مسایې ځان نه خسي دي. نو آیا چې بل څوک چې شي وایي؟
دغه ټول مشکلات دي، دغه ټول درد ده، دغه ټول رنج ده. زه درته وایم باور په خدای وکړه، زما یوه شاګرد وایما د بوزي په چوک کې دی اعدام کې، خو د ما نورو خویندو ته د مکتب اجازه ورکړي یا پوهنتون اجازه ورکړي چې پوهنتون ته لاړ سي. نو ګوره دومره قربانۍ ته دوی آماده دي، یعنی یو ژوند خپل وایم، زه خپل ژوند خیرات قربانوم له نورو خویندو نه مې چې ودرې نورې خویندې مې تحصیل وکړي یا نورې وطنوالې مې تعلیم وکړي درس ووایي. نو ګورئ مونږه نجونو ته که درس ونه وایي، ما مخکې مې ورته اشاره وکړه که چیرې مونږ درس ونه وایو اوس سمه ده دو تنه قابلګۍ ته اجازه ورکړي. مونږ یو قابلې ډاکټر ته ضرورت نه لرو، مونږ داخله ډاکټر ته ضرورت لرو، جراحي ډاکټر ته ضرورت لرو، سرنوالې ته ضرورت لرو، قاضي ته ضرورت لرو. که یو میرمن مشکل ولري، آیا یو میرمنې ته ښه خپل مشکل ویلی سي یا یو نارینه ته؟ دا اوس فعلا زه په دې متيقنه یم چې زراعو ښځې دي مشکلات لري، ستونزې لري، اما محکمې ته مراجعه نه سي کولی. که مراجعه هم وکړي څوک یې غږ نه اوري، په دې نه اوري چې هلته یوه ښځه نشته. نارینه ته څه رقم هغه د خپل مشکل وي، هغه که یو شخصي یا داسې یو مشکل ولري چې ښځو ته مربوط کېږي، هغه خو نه سي کولی چې د اماراتو یو مولوي صاحب یا قاضي صاحب چې په محکمه کې ناست ده هغه ته ووایي، نه سي ویلی په کوم جرات یې وایي، څه رقم یې ووایي. دغه ګورې دا ګورې دا درې کاله د موږ د نجونو باور وکړي په یو سات د درسي کې زما یو شاګرد یو بې نزاکتي وکړه، ما د صنف نه وایسته، زه تر اوسه عذاب د وجدان باسم چې د هغه شاګرد وخت ما ضایع کړم، ولې له درسه وباسه؟ د دې یو سات درسي ضایع سه، یعنې دا له درسه پاتې سه. نو دا چې د افغانستان د نجونې درې کاله له درسه پاتې، آیا د ده جواب څوک شته چې ورکړي؟ دا خو په تاریخ کې ثبت کېږي، ثبت ده په جهان کې، داسې نه ده سوی چې لکه هغه پخوا دورې چې نجونې به ځوندۍ په قبر کې ښخېدې، اوس هم دغسې مکتب ته نه کېښودل کېږي. هغه دوره چې په تاریخ کې اوس په تور خط لیکلې ده، دغسې به دغه دوره هم په تاریخ کې لیکل کېږي. دا زه صراحت وایم، دا ما خپله د اماراتو مشرانو ته ویلي. زه اوس بیا هم په دغه کوم لکه منحیز د یوې خور، منحیز د یوې مور، منحیز د یوې میرمنې د افغانستان چې هغه کوم طرحه برنامه پلان چیشي چې تاسو لري هغه مونږ ته ووایي، مونږ یې قبولوو. فقط مونږ ته پوهنتون او د مکتب دروازې خلاصې کړي. هوایي مکتبونه پخوا هم خو د لیسې مکتبونه د نجونو جلا وه، د هلکانو جلا وه.
بله،
پوهنتونونه هم که صحیح ده که دوی وایي چې پوهنتونونه باید نجونې جلا ځي، هلکان جلا، دا دې کې مونږ ورسره حاضر آماده یو. یعنې په هر حالت کې مونږ آماده یو چې درس وایو، اما په شرط دی چې دوی اجازه ورکړي او دوی پرېږدي چې نجونو تحصیل وکړي، درس ووایي. دوی هم حق لري، د دې حق نه باید بر استفاده وکړي.
مننه ډیره غلی کاکړ، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. دا خپرونه هم دراز په ژوندۍ بڼه تصویري پر فیسبوک او یوټیوب باندې هم خپریږي. د ځینو اوریدونکو ژغونه برا واخلو، دوی موږ ته زنګ راوهلی دی او بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه
تاسو
ته مستې پدې کې چې ښه ورځ
یا شپه مو راپېل کړی. وعلیکم السلام، او مننه چې موږ ته مو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی؟ افغانیار صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د دغه خپرونې د موضوع په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟
مننه ستاسو څخه هم کوم چې موږ ته وخت راکوئ او داسې خپرونې جوړوئ. زه غواړم چې یو څه لږ تفصیلي بحث وکړم، البته یو څه په تفصیل سره غواړم، وخت ډېر نه ضایع کوم. که موږ تاسې وګورو، الله پاک جله جلاله چې دا د ځمکې نظام جوړ کړي، کله چې آدم علیه السلام پیدا شو، د هغه د بغل نه حضرت بي بي حوا رضی الله تعالی عنها چې موږ مور ده، هغه هم پیدا تلله د هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې د دغه ټولنې کې دغه ښځو ولنر دغه شانې یو دغه سره لري. خو البته الله پاک جله جلاله یو لکو ته لري زر انبیا علیه السلام زیاتو کم راولېږله دغه ټوله نارینه وو پکښې ښځې ور پکښې نه وي. ال خو د دغو روزنه بیا مند وکړله دغو منډې درودلې ټولو خوندې درودلې. که موږ ګورو موسی علیه السلام خپل مور او خور روزي دغه پله د فرعون څخه دریاب ته غورته وي خور وې وي په سندخ کښې درې بیا د هغې راشانې څېړنه کوله چې ته وده دا چېرې ځي دا سندخ. نو ښځو په دین کښې ډېر مهم لور روبولی دي. هندیا یې د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ښځه د یو غزا ده. رومیان پر مسلمانانو باندې کامیابه کېږي. دوی مسلمانان د شا د خوا په لرګي وایي ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ته وایي وایي ابو سفیان ته د نبي علیه السلام په وړاندې څنګه وجنګېدلې؟ نن د جنګه تښتیا په لرګي وهي هغوی بېرته ورګرځي بیا هغه د رومیانو لشکر پر شا باندې ځي. خو دلته زموږ په ټولنه کې ځینو ښځو سپي استفاده وکړله. کله چې امارت اسلامي په نومرو کښې رالی دوی وغوښتل وی ویل چې ښځې دې حجاب واغوندي. هغوی ښځو په دې پر ځای چې دوی هغه خارجیان وغواړي هلته حجابونه یې دلته وسوځوله ول موږ په حجاب کښې مکتب ته نه ځو. د دې کړنې موږ ستاسو ټوله شاهدان یو. موږ ستاسو ټولو خپل په سترګو ولیدل. نړیوال هم ولیدل
دا چې مظاهرې دغه وکړلې چې هغوی افغانیان صاحب تاسې د خبرې هدف دغه دی چې طالبانو وروسته تر دې ښوونځي بند کړل چې ښځو وویل چې موږ حجاب نه کوو. یعنې طالبانو په خپله ښوونځي نه دي بند کړي او د یوې ښځې یا د دوو ښځو د حجاب د سوځولو په خاطر یې پر ټول افغانستان باندې توره شپه کړه.
نه دلته طالبانو غوښتل چې میکانیزم جوړ کړي یا دغه دغه یو مهم رقم و ده چې دغه حجاب خو دلته حجاب وسوځل دا یوه و دې ښځې نه وي. البته ټولې ورته راغې که موږ وګورو په ساراو کښې زموږ ښځې هغوی څه دي که چېرې دلته سروې وو چې هغوی بیا دا مکتب نه غواړي. هغوی چې بېخي ډېرې مجبوره کړې مکتب ته نه ځي نه غواړي چې د کور راووځي.
خو تاسې باید وهڅوئ خپلې ښځې. افغان یار صاحب دا ستاسو وظیفه نه ده چې ښځې په خپل حق باندې خبرې سي او تاسې وهڅوئ چې مکتب ته ولاړې سي؟ که ښځه تعلیم یافته نه وي هغه به څه پوه سي چې مکتب څونه اهمیت لري؟
بالکل تر ځایه او اهمه پوښتنه دې وکړل. موږ دا مسؤلیت لرو چې دوی واڅو او دوی د دین په چارو څوکړو او دوی ته تعلیم ورکړو. دلته موږ وینو چې وطن موږ زیات خوندې دیني درسونه وایي مدرسې فعاله دي. البته یوازې خو مکتب نه دی مهم.
مننه ډېر افغان یار صاحب ستاسې تبصره مو واخیسته. ستاسې د تبصرې په اړه باندې به د خپلو میلمنو څخه هم وروسته واورم. یو بل اورېدونکی هم را سره دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې که تاسو ته زموږ غږ در ځي د راډیو غږ کښته کړئ او خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم یادول غواړي او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی؟
ستاسو دایمي اورېدونکی د توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره تلیفون په لیکو وصلی.
توخی صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوواهه. د نجونو د ښوونځي د پرانیستل کېدو په اړه باندې څه فکر کوئ چې ولې مهمه ده چې تعلیم باید ټول افغانان وکړي او دا زمینه ورته برابره سي؟
مننه. تاسو ښه موضوع انتخاب کړې ده. خوندو ته هم سلام وایم. تعلیم خو رښتیا هم لکه خوندو چې وویل فرض ده پر نر او پر ښځه باندې. خو البته اسلامي عمارت داسې فتوا ورکړې ده مفتیانو سې فرض چې ده هغه دیني علم ده. خو البته عصري علوم هم ضرور دي او هغه هم یا مباح یا په کله وختو کښې مستحب دي. نو دا یو ډېره ښه فتوا ده او ډېره ښه خبره ده. خو پاتې شو تعلیم. تعلیم په شرعي حجاب او په شرعي قانون کې موږ د ښځو د تعلیم طرفدار یو.
مننه توخی صاحب.
انشاءالله عمارت هم د دې هڅه لري.
تاسو وویل چې کومه فتوا ډېره ښه ده ستاسو په نظر؟ دغه چې
فتوا خو د شریعت فتوا ښه ده.
دغه چې تعلیم په ښځه او پر سړي باندې فرض دی.
بلې ونو دا خو فتوا سوې ده. خو البته هغه دیني علم فرض ده. عصري علوم چې دي
قرآن و حدیث پاڑ سے فکر کوي
مور شیخان دا شیخان ندیز دیش دنجری دی اغا شیخ الاحادیث او شیخ القرآن دی قرآن تر خزو او تر معلمانو او تر انجنرانو او تر پروفیسرانو دا زمور شیخان شبو لی اغا شپی زنی اغا کسب کری دا
منانا دیر تو خیصا تاسی تفسیرا مواخستا دیر منانا چی تاس مرتزنگ را و حالی و اوس هم یو بل آوری دون که را اخلاما میربانیو که آزادی رادیو دا
سلامونه مرامی خوری
وعلیکم سلام که تاس غوار چی خپل نوم یاد کی او دا کم ازای چی خمو آری کنی ولی دا بلی تاس
زمور رازدار چی بلی رازدار چی
بلې اوس راځي احمدی صاحب ستاسو نوم موږ واورې دی خدا سي ډېر په چټکۍ سره راغی اواز مو په دې اړه باندې تاسو وایست چې څه فکر کوئ چې تعلیم ولې مهم دی د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د ښځو لپاره چې هغه عزت چې باید د ښځو خوندي سي په افغانستان کې هغه د تعلیم سره لکه زموږ میلمنو چې ویل خوندي کیږي آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
بالکل اصل کسی منگوتا شو گرو ہے وقت برنخ دے وقت شخبر اکاڈمی کھڑا ہے پدر کے وقت یا تر وقتوں کے حقائق وائی خوب طول کسی منگوتا شو گرو مغالی افغانستان کے نابیلی شرائط ہو کے
شا احمدی صاحب
دیر ضرورت ہے پدی مانا شا افغانستان اگر اسیو خو لیمگوتا شو وطن کے مرزی افغانستان غریب ملک مرضی ناروغی مشکلات نو په نور عمر کې وګور په ټول عمر کې نه زړه ساده اوس په حال وي د موږ تاسو دا په کړو کې یاره د موږ تاسو شیخان وایي چې باید الهونه کې نه تاسو په کړو کې الهم ته زړه ساده په دې معنی چې ډاکټر ته زړه ساده انجنیر ته زړه ساده یعنی قضا کې او په دې چې یو مرمن یا غلطه یو مرمن یو یا مشکل تاسو به تر مان میږي نو هغه څنګه خط هو هغه مرمن مرمن ته څنګه خط وایي نو په ټول کې چې موږ په ټول وخت کې موږ تاسو زړه درو په دې معنی چې افغانستان وګورئ چې نه به مې امکان نه لري دې معنی چې افغانستان کې نور مملکتونه نو هغه څنګه ټول نه جوړ شوی دا ټول نه چې وګورئ درو نه موږ تاسو نه څو ورسې دا غوړ شاته پاتې شو په ټول کې باید ډاکټر موږ لرو یعنی قضا کې وګورئ لکه مخکې سم ویلې په ټول عمر کې باید مرمنې موږ تاسو ریښې مرمنې لرو چې یعنی په ګرکې شي اکاډمیک مرمنې ستاسو افغانستان کې نه نورمال کوم کې دی به سر افغانستان ته راشي نو ضرورت خو ستاسو دا اوس هغه سب نه دا خو یعنی موږ سب ته مخ یاد کو نو وسه وخت نه دا
ش مننه احمدی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی وو تاسو ټلیفون قطع سو خو تاسو نظر مو واخیستی او تبصره مو هم واوریدله مننه بیا هم هغه نیازی تاسو څخه به پوښتنه وکم د دغه ډول اوریدونکو خبرو ته تاسو څه ویل غواړي او د یوې ښوونکي په توګه باندې تاسو دوی ته څه ور زده کول غواړي چې څنګه باید د دوی دغه مفکوره باید بدله کړي د یوې ښوونکي په توګه باندې چې دوی داسې فکر کوي چې ښځې که داسې یو نظر ولري چې دوی تعلیم ته اړتیا نه لري دا په دې خاطر چې دوی په خپله دغه مفکوره لري په دې خاطر باندې نه چې دوی یو بدیل نه دی لیدلی دوی یو بیل ډول ژوند نه دی لیدلی یو بهتره چانس یا بهتره فرصت نه دی لیدلی په خپل ژوند کې
لا هڅه وکم د جنوب غرب د اوزي د خلکو څخه د دوستانو څخه چې دوی برخه اخلي. دغه چې دوی په میډیا کې راځي او په دغه سي برنامو کې خپل نظر وړاندې کوي، دغه د دې خپل هلت دغه د سبب دغه دی چې دوی اړتیا لري. دوی اړتیا لري چې د دوی ښځې باسواد سي، تحصیل یافته سي، تحصیل کرده سي. دوی خو یوازې اوس مریضي یادوي چې ډاکترانو قابلګانو ته موږ ضرورت لرو. تاسې ډاکتر او قابله تاسې به څوک روزي؟ یو استاد یې درته روزي، یو معلم یې درته روزي، خو هغه معلم چا روزلی دی؟ هغه بېرته یو بل معلم روزلی دی. نو باید دغه لړۍ داسې دوام ولري. دا یوه خبره. او بل دا چې راسو دې ته چې دا وایي زموږ میندې او خوندې دا انګېزه نه لري د ځان سره چې باید هغوی تعلیم ترلاسه کړي، تحصیل ترلاسه کړي، هغوی په کور کې خوشحاله دي. تاسې هغوی ته تر اوسه د میراث حق نه دی ورکړی. د تحصیل حق مو چیرې ورته ورکړی چې هغه په د تحصیل
بلې غالي نیازی ستاسي ژغقته سو او زه فکر کوم چې کوم تخنیکی ستونزه رامسته شوې ده. که تاسو ته زما ژغ درځي او تاسو دا خپله خبره بیرته تکرار کړئ، تاسو ویلې چې دغو افغانانو چې دوی ټینګار کوي چې ښځې وزده کړو ته اړتیا نه لري، دوی ورته هغه د زده کړو حق ورکړی نه دی؟
دقیقا حق ورته ورکول سوی نه دی، تر اوسه فرصت ورته مهیا سوی نه دی. تفکیک باندې نه پوهېږي، هغوی پر دې تر اوسه نه دي پوه سوي. یعنی تاسې باور وکړئ چې تر ډېره حده پورې هغوی دا غوښتنه لري، ځکه تاسو د دغه هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یو مثال درته وړاندې کوم. زه په یو کور کې د یو برنامې دپاره تللی وم. هغه کورنۍ کې یوه کونډه ښځه وه، یولس دانې لورګانې وې، یو دانه زوی یې درلود. ما ته یې عذر وکړې ویل ما د خدای لمنه نیولې ده، بس تا ته مې اسره ده چې یو کورس د سوادموزۍ د زما نجونو ته را جوړ کړه چې دغلته دغه نجونې درس وایي. یعنی هغوی دونه تقاضا لري چې د هغوی نجونې درس وایي. دا ورور مې ورته مقرر کړی په سوادموزۍ کې استاذ مې کړله، دغه ورور یې ورته درس ورکول د خپل خوندو ته. شاید دغه زما ږغ دوی واوري، دا اوس هم د هغه فامیل. نو هغوی په دې باندې ویاړ کول، افتخار کول چې ورور یې هغوی ته درس ورکوله. ورور ته دولت معاش ورکوي، هغه د یو ډول دغه ورور ته یو د زمينه د کار مساعد سو، یو عاید راغی د دې کور ته. د بلې خوا څخه دغه خوندې ټول په درس او په تعلیم باندې مصروف سول، خپل ځانونه یې وپېژندل، خدای یې وپېژندل، خپل حقونه یې وپېژندل چې موږ سبا خپل د حقوق څه ډول دفاع وکړو. دا داسې ډېر کورنۍ موږ لرو چې هغوی په دغه ارزښت پوهېږي، ا چې نه پوهېږي، ا چې بیخي ډېر یې سر نه دی خلاص. نو ته مسؤول یې، ځکه چې کله چې یو ښځه څخه یو ګناه تر سره کیږي، نو اول د هغه ښځې پلار مجرم دی، یعنی پوښتنه ځینې کیږي. دوهم یې د ورور څخه پوښتنه کیږي. دریم یې د خاوند څخه پوښتنه کیږي. څلورم یې د زوی څخه پوښتنه کیږي. نو د یو ګناګارې ښځې دپاره چې هغه خپل د حق او حقوق څخه خبر نه وي، خپل د ښو او بد څخه خبر نه وي، د ګناه او د ثواب څخه خبر نه وي، ګناه هغه یو څه ترې سر وهي، نو تاسو څلور کسه ورسره مجرمین یاستئ. تاس باید دغه په خاطر لا هغوی ته دا فرصت مهیا کړئ چې د ځان د خلاصون لپاره هغوی ته فرصت ورکړئ، هغوی ته دا ورپوکي چې ته په قران کې دا راغلی دی چې الله پاک فرمایلی دی چې آیا هغه انسانان چې پوهه لري او هغه انسانان چې پوهه نه لري سره یو ډول دي یا بالکل نه دي یو ډول.
او غالی نیازی و بخیر چې تاسو خبر قطع کوم په دې برخه کې. که تاسو زموږ اوریدونکو توخی صاحب ته څه ویل غواړئ چې دوی تاسو ته خبر څخه دغه کېدای شي چې ځینې زده کړو کې چې په قران کې راغلي دي چې خپل الله تعالی دغه فرمان صادر کړی دی چې پر ښځه او نر باندې دواړو باندې فرض دی چې دوی باید تعلیم حاصل کړي، یعنی علم پر دواړو ښځې او نر باندې فرض دی. دوی بیا د هغو خلکو چې بیرته د خلکو اذهان مخشوشول غواړي په دې اړه باندې، یعنی د خدای په کلام کې نور خبرې را ایستل غواړي، دوی وایي چې د مباح او د فلانا ټکی ورته راباسي. تاسو دغه خلکو ته څه ویل غواړي؟
دوی اول کومش الحمدلله موږ چې مسلمانان یو، د الله پاک اوامر په قران کې راغلي دي. الله پاک په قران کې ټولو ته په یو ډول باندې اشاره کړې، خپل ټول بندګانو ته، یعنی فرق پکې کې نه دی راوړی. په انسانانو کې، په نر او په ښځو کې، په هیڅ شي کې فرق نه دی راوړی ورته. آیا د نارینه سترګې درې دي زموږ دا دوه دي؟ آیا د هغوی ژبه دوه دي زموږ دا یو دی؟ آیا د هغوی ماغزه په وزن کې زموږ تر ماغزه ډیر دی، زموږ ده کم دی؟ آیا هغه وړتیایې چې مشتره کړې ده، هغه استعداد چې مشتره کړې ده، هغه یې نارینه ته په مغه اندازه ورکړې ده که تر موږ یې کم ورته ورکړې ده؟ دا چې الله پاک خپل په نظام کې خپل په خلقت کې توپیر نه دی راوړی، نو ستا شیخان ولې په موږ کې توپیر راوړي؟ مبها ولې پکښې کې پیدا کوي؟ د قرآن او د احادیثو څخه قیاس کیږي. قیاس دغه دی چې الله پاک فرمایي چې پوه انسانان او ناپوه انسانان یو ډول نه دي، فرق سره لري. پوه انسانان برتري لري تر ناپوه. او په احادیثو کې دا ثابت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ته علم ترلاسه کړه ولو که چین ته ورپسې ولاړ سي. نه دي ویلي چې نارینه، نه دي ویلي چې ښځینه. ټولو امت ته اشاره ورکړې ده چې اتمن کوشش وکړي، زده کړه وکړي، پوهه ترلاسه کړي، د ګوارې څخه تر ګوره پورې د پوهې په حالت کې اوسېږي. هېڅ ځای کې دا نه دي ویل شوي چې نارینه دي وکړي، ښځینه دي نه کوي. یعنی په ناس کې ټول انسانان راضي، یعنی ټول مؤمنان راضي، نارینه او ښځینه ته فرق نه دی ورکول شوی. دا چې تاسو ستاسو شیخان بیا داسې څه شی هغه قیاس صحیح نه شي کولای، نو دوی باید یو اجماع ترسره کړي تر څو چې په هغه اجماع کې د نړۍ مسلمانان د دوی سره کښېني او دوی یو تفاهم ته سره ورسیږي. که دوی داسې فکر کوي چې په دې کې کوم مشکل دی یا کوم تردید پکښې کې لري. په غیر له هغه دا یو بل ورور اشاره وکړله چې خوندې ایجاب نه کړې مراد او ځکه وبخښي ځکه اوسنی نظام د تغیر دراوړلو دپاره وېځنډول او دا پروسه یې تندیده کړله. که دې ته ځیر سو، په ایران کې ښځې په عام سړکو کې خپل میشتان قیچي کړل، خپل سرونه یې وخریله. نو د ایران نظام هم اسلامي نظام دی. هغوی مکاتب بند کړي، هغوی پوهنتونونه بند کړي، د یو دوه کس د کوم غلطي په خاطر خو موږ ټولو ته سزا نه شو ورکولی.
اغلی نیازی، زه غواړم چې په ستاسو د خبرو په جریان کې هم دغه اضافه کړم، دغه معلومات چې د ښځو د لاریون په عکس العمل کې ښوونځي نه دي بند سوي. طالبانو دا پریکړه وکړه چې ښوونځي باید تر شپږم ټولګي پورته بند سي، او دوی وویل چې تر بل اعلان پورې به دا ښوونځي بند وي. هغه مهال دوی کوم لامل یاد نه کړ. وروسته چې موږ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې، هغه موږ ته وویل چې د یو چوکاټ د رامنځته کولو په اړه باندې خبرې روانې دي، او پر دې چوکاټ باندې به کار وسي او بیا به ښوونځي بیرته پرانیستل سي. هیڅ طالبانو نه دي ویلي چې دا عکس العمل و د دوی د حکومت او د ښځو د اعتراض په خاطر باندې ښوونځي بند شول. بله خبره د یادولو دا ده چې د ښځو اعتراضونه هغه وخت رامنځته شول چې ښوونځي وتړل شول او پر دوی باندې د کار بندیز وازه سو، او ښځو فکر کاوه چې د دوی ژغ به واورېدل سي. او په دې عکس العمل کې دوی ولارو کوڅو ته راووتې چې هغه هم په تاوتریخوالي باندې واوښتې او ډېری یې بندي سولې. بلې، ډېره مننه آغلې نیازی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی کاکر، تاسو ته پوښتنه کوم. اول به تاسو ته یو څو تبصرې ولولم. د فیسبوک اوریدونکو موږ ته در دغه خپرونې لاندې ځینې تبصرې لیکلي دي. د احسان الله رحمت زوی په نوم باندې یو اوریدونکي لیکل دي چې سلامونه د ازادي راډیو تلویزیون ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بل اوریدونکي لیکلي دي چې بالکل واقعیت دی، باید زموږ خویندو ته د تعلیم اجازه د شریعت په رڼا کې ورکول سي، او قرآن او حدیث هر څه واضح کړي دي. د دغه اوریدونکو نوم زیار افغان دی، او د لیکلي دي چې هیله کوم چې زموږ خویندو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي، او موږ ټولې تعلیم یافته سي، او کورنۍ ورسره د تعلیم یافته د کورنۍ او هیواد لپاره پوهه او سالم ځوانان تربیه سي. بل اوریدونکو شمشاد نیکمل صاحب لیکلی دی چې بالکل حقیقت دی، او ښځو ته باید د تعلیم حق ورکول سي. بل اوریدونکي لیکلی دی چې د دنوم ذبیح الله دی. ذبیح الله لیکلی دی چې که اوسنی حکومت د تعلیم او کار زمینه ښځو ته برابره کړي، نو دوی به بیا بله ورځ بله غوښتنه کوي، او د ایران غوندې به د جبري حجاب پر ضد باندې خبرې کوي. کاکر صاحب، ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه کوم. آیا ستاسو په نظر باندې دغه د جبر او زور زیاتی نه دی چې د یو نالیدلي راتلونکي او د یو یوازې د یوې وړاندوینې یا د یوې بیرې په خاطر باندې یو ټول مملکت د ټول مملکت نیمه نفوس په تیارو کې وساتل سي، او د هغوی راتلونکی پخپل لاس کې واخیستل سي، د هغوی کنټرول پخپل لاس کې واخیستل سي. د دې خاطر چې ځینی خلک فکر کوي چې که ښځو ته اوس د تعلیم اجازه ورکړو سبا به دوی وایي چې موږ حجاب نه کوو، چې دا کار تر اوسه پورې سوی هم نه دی.
مننه د اوریدونکو کوم چې تفسیر کړی و او هغه ویلي چې مکتبونه خلاص سي، ته نه مننه کوم. راغلم د اولنی سوال د توخي صاحب ته. توخي صاحب، تاسو وایئ چې عصري تعلیم او دینی تعلیم دا سره څه فرق لري؟ خو عصري تعلیم چې د مکتب کې ګورئ علوم دینی وایو، تفسیر شریف وایو، حدیث شریف وایو، قرآن کریم وایو. فقط په عصري کې چی شی اضافه دي دری ده؟ هغه خو زموږ تاسو زبه ده باید زده کړو کنه؟ پښتو ده، پښتو زموږ رسمي زبه ده چې باید زده کړو کنه؟ فقط انګلیسي او ریاضي او هندسه پکې ډېر دي. نو که چیرې مونږ په حساب پوه نه سو، نو کله یو دکان ته چې مراجعه کوو یا سودا اخلو یا زموږ اولادونه یو پیسې غواړي، مونږ په کثر طریقه یې ورکو. دا خو تفاوت نه لري. عصري زده کړم احادیث او تعلیم او دین او قرآن او تفسیر او ترجمه او تجوید لري او دینی زده کړې. زه برخلاف نه یم، زه دواړه قبلوم. اما په عصري برخه کې یا مکتب چې دوی وایي چې هغه په مکتب کې هم دینی زده کړې کېږي، هلته خو کوم کاپیري شی نه ده. یو که انګلیسي کتاب ده هغه هم
بله. غلی کاکړ، ستاسو د نظر په دې برخه کې غواړم چې وپوښتم چې کله په قرآن کې واضح لیکل شوي دي د خدای خبره ده، د الله پاک فرمان او کلام دی، په هغه کې د انسانانو دوامه خبره بیا دا په څه معنا ده؟
دقیقه زه هم همدغه وایم. او بل ذبیح الله ورور چې ویلي و چې ښځو ته که موږ نن حق ورکړو د حجاب، افغانستان مسلمان و، مسلمان ده، مسلمان به یې د افغانستان میرمنو حجاب کاوه کوي او به کی، هیڅ کله به حجابي نه و. هغه چې یو څو پروژې نجونې راغلې یا څوک راغلی یو دوه کسو دپاره، موږ نسو کولی چې ټول افغانستان نه بده کړو، یا موږ نسو کولی د دوو میرمنو
لپاره خبر نه یو چې آیا هغوی واقعا پروژې وي که نه وي. ځکه چې ډیری یې اوس هم په زندان کې دي او دوی په دې خاطر باندې چې د خپل حق دپاره اعتراض کاوه و دوی وهل ټکول وخوړل، دوی د تاوتریخوالي سره مخامخ سوې، بندي سوې. نو دې ته یعنی موږ دغه نه شو تاییدولی چې دغه ښځې پروژې وي که نه، خو ځینې خلک دغه ورباندې تور پورې کوي. مهرباني تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکړئ.
ملالی خورې، منظور مې دا وه چې یعنی ټولو مېرمنو دا کار نه ده کړی چې دوی حجاب ته مور وراچولی. دا چې بندیانې دي دو خو دغسې عادي مظاهرې کړې بندیان شوي، هغه چا چې حجاب ته مور وراچولی هغه په بهر کې دي، هغه په افغانستان کې نه دي. هغه دی راسې دلته دی په افغانستان کې کېني. نو زه درته وایم هغه کوم میکانیزم چې امارات اسلامي لري یا کوم چوکاټ چې دوی غواړي د اسلام په چوکاټ کې دوی غواړي کوم میکانیزم جوړ کړي، موږ آماده یو. هغه میکانیزم موږ مانو، هغه حجاب چې دوی وایي موږ یې مانو. مقصد د موږ درس ویل دي، مقصد د موږ هدف د موږ تحصیل ده، هدف د موږ حق ده چې موږ ته حق راکړسي. هغه حق چې داخل د چوکاټ شریعت اسلام قرآن خدای مونږ ته اجازه راکړي، هغه مونږ غواړو. مونږ بل حق نه غواړو. مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، مونږ وخت کې حجاب کوو، اوسه حجاب کوو، په آینده کې به حجاب وکړو. هغه که په اروپا کې یو، که په امریکا کې یو، که په افغانستان کې یو، که مکتب کې یو، که پوهنتون کې یو، که وزارت کې یو، دا زموږ دین ده، دا زموږ مذهب ده، دا زموږ قرآن ویلي، مونږ ته مو پلارو ویلي، مونږ مسلمانان یو، دا به کوو بدون د چې مونږ ته امارات وویلي که ونه وایي. مونږ خپله شکر الحمدلله ما وویل چې مونږ مسلمانان یو. نو مونږ به ګورئ، ما مخکې اشاره وکړه چې که چیرې مونږ یو مور تحصیل کرده ولرو، هغه کولی شي د خپل لور، خپل زوی، ټول فامیل باسواده کړي، او که چیرې یو پلار باسواده یې نسي کولی ټول هغه کړي. علماو ته راځي، علما چې وایي بهترینه عادل ده. اوس چې دغه روایتونه چې تاسو کوئ، اکثریت روایتونه په همدې رسنو کې چې ویل کېږي، په هر ځای کې چې ویل کېږي، کې لاندې نه لیکل کېږي چې روایت د بی بی عائشه صدیقې
شه،
خدیجه الکبرا، آیا دا یو میرمن وه که نه؟ دې میرمنې ته چا تعلیم ورکړ؟
بله ډیر مننه غلی کاکړ
استاد دی نورو مېرمنو ته تعلیم
بله ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې زخ پرونه داز ما حق دی مو اورید د خپل دوړو مېرمنو غلی قمر نیازی او غلی نویده کاکړ څخه ډیر مننه کوم چې په دې پرونه کې لمر سر ګډون وکړ اوریدونکو تاسو څخه هم مننه چې تاسو موږ ته زنګونه او هل خپل نظرونه مر سره شریک کړل بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم